السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله الدین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه دو اونیزو پروګرامونو نیمه نړۍ او د غراز د ازادي رادیو میلمه پروګرام ته ځانګړې شوې ده. خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. سپین ماڼۍ وایي هیڅ داسې شواهد نشته چې په پاکستان یا دغه هیواد د پولو په اوږدو کې پراته افغان کډوال دي سخت دریځې کې ښکیل وي. د رویټرز خبري اجانس په وینا د سپین ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کربی دغه څرګندونې پرون دوشنبه په یو خبري کانفرانس کې کړې دي. کربی دا څرګندونې وروسته تر دې کوي چې د پاکستان پاوز د بلوچستان په ژوب سیمه کې د پاوز پر یو مرکز تر وروستۍ خونړۍ حملې وروسته په پاکستان کې یو شمیر افغانان په ترهګریزو فعالیتونو کې ښکیل وبلل. د پاکستان پاوز په یوه اعلامیه کې ویلي په پاکستان کې د ترهګرو په پیښو کې د افغان وګړو ښکیلتیا یوه بله اندېښنه ده چې باید لرې شي. د پاکستان پاوز وایي ټي ټي پي او یو شمیر نورې ترهګرې ډلې په افغانستان کې فعالیت لري او د دوی امنیت یې ور خراب کړی دی. خو د طالبانو حکومت دا تورونه په کلکه رد کړي دي او ویلي دي چې د افغانستان له خاورې هیڅ چاته ګواښ نه پیښیږي. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د کانګو ناروغۍ د زیاتېدو په اړه خبرداری ورکړی دی. د ملګرو ملتونو دغې ادارې له خلکو غوښتي چې په احتیاطي تدابیرو سره خپل ځان او کورنۍ خوندي کړي. د روغتیا نړیوال سازمان د تېرې پنجشنبې په ورځ د ساري ناروغۍ د خپرېدو په اړه راپور خپور کړ او ویې ویل چې د روان کال له پیل راهیسې د افغانستان په 230 ولایتونو کې د کانګو 404 نوي مثبتې پیښې ثبت شوي او له دې کبله په 14 ولایتونو کې 30 تنه مړه شوي دي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د امریکا دفاع وزارت اعلان کړی چې متحده ایالاتونه د سوداګریزو بیړیو د امنیت په هدف هرمز تنګي او عمان سمندر ته نورې جیټ الوتکې او جنگی بیړۍ استوي. پینټاګون پرون اعلان وکړ چې دوی به 100 بالا F-15 جنگی الوتکې او دغه راز جنگی بیړۍ چې مخکې په سره سمندر کې ځای پر ځای شوې وې سیمې ته ولیږي. امریکا وروسته تر دې دا اقدام کوي چې ایران هرمز تنګي ته نږدې په دې وروستیو کې د تیلو د دوو بیړیو د توقف هڅه وکړه او پر یوې یې ډزې وکړې. ټاکل شوې د فارس خلیج سیمې ته د امریکا لیږدونکې الوتکې به د سوداګریزو بیړیو پر سر الوتنې کوي چې د هغوی مسیر خوندي کړي. د امریکا سمندري ځواکونه وایي چې ایران په تیرو دو کلونو کې لږ تر لږه 15 سوداګریزې بیړۍ توقیف کړي او پر 12 نورو یې ډزې کړي دي. جرمني رسنۍ راپور ورکوي چې فدرال پولیسو یو افغان تبه په هامبورګ کې د برید په شک نیولی او تحقیقات ترې روان دي. د پولیسو د ادارې د بیان له مخې دغه کس لومړنی نوم حافظ یاد شوی دی. پولیسو د دغه مشکوک کس په بایک کې دوه تورې، څو چاقوګان، یو تبرګی او برقي ډنډې ترلاسه کړي. پولیسو د دغه مشکوک 40 کلن کس کور هم د یکشنبې په ورځ تلاشي کړی دی او تر دې مخکې دی تر څار لاندې و. د پاکستان د مخکني صدر اعظم عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف لسګونه لوړپوړو غړو له ګوند سره مخخه کړې او د دوشنبې په ورځ نوی ګوند اعلان کړی دی. د پاکستان د دفاع پخوانی وزیر او له هغه وړاندې د خیبر پښتونخوا مخکنی اعلی وزیر پرویز خټک د نوي انشعابي ګوند مشري کوي. دغه انشعابي ګوند د پاکستان تحریک انصاف پارلمنټریان په نوم فعالیت پیل کړی دی. له د ګوند سره د رپورټونو له مخې د پاکستان تحریک انصاف ګوند 50 غړي چې د پارلمان استازي یا وتلې سیاسي څېرې دي یو ځای شوي. دوی په عمران خان تور لګوي چې د میاشتې په تاوتریخوالي کې د نفرت او ټکر سیاست تعقیب کړی دی. د تحریک انصاف نوې انشعابي ډلې اکثره غړي د پاکستان له شمال لویدیځه د افغانستان له پولو سره نږدې سیمو دي. دا پښتون میشتې سیمې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د ملاتړ اصلي مرکزونه یادېدل. تحریک انصاف بیا د پرویز خټک نه سپیناوی غوښتی او تورې پرې لګولی و چې هغه د ګوند غړي پرېښودو ته هڅولی دي. او د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم مشر روزونکی جاناتان تروټ او چټک بالر عظمت الله عمرزی د کرکټ نړیوال شورا لخوا جریمه شوي دي. د کرکټ نړیوال شورا په یوه اعلامیه کې لیکلي چې د دواړو کسانو له بنګله دیش سره د دویمې شل اوریزې لوبې پر مهال د اصولو سرغړونه کړې ده.
ن نیمه نړۍ
سره دمیان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زړه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکینانو زمنور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درن دوستانو سلامونه میومنی
ما بیگر طول شپه جرالی دیده وست مسترگی تک سریدی مول مرتا ویل خیر دی ویل ما جرال مارتا مول مور مول مخید بسته تعلیمی نصاب نو و غرزه ولو
د تیر کال د کانکور د ازموین ته پنج ته بریالی شوی فاطمه و دا وایی چی پوره یو کالی د پهنتون پرانستلو ته شی بشمار لیدی مریم بیا له دولسم ټولګی څخه فارغ شوی وایی دا چی سه کال انجونو څخه د کانکور ازموین نه اخیستل کیږي دا سی انګیری چی د دولسو کلونو خواری په اوبو لاهو شوه
دا څنګه موضوع ده چې دی خځه او د نر ترمنځ فرق کیږي په دومره لویه کچه باندې خځه یې تحصیل حق نه لري آیا بی بی آشی تحصیل نه وکړی
نن پام دی اکل خبری کهو ملتی هم وکری قدر من دوردن کو دا طالبان اولاد و امزلی را تاک سرسام لشبگم طولگی سخا دی پورت انجون پر مخ دی خوانزه و دروازه و ترل شوی دوی لپ هندونو نسخه هم را وگرد زولی پا چوار لسو یو کال که لینجون نسخه دی کانکور آزموین واخستلا خو پا هندون تا دی تاگ اجازه ورد نکرا سکال دی آزموین ملی داری دی سرطان پا نهویشتم او دیر شما دی کانکور آزموین اعلان کرا خو پا دی اعلامیه که دی انجون لگردون سخه چنی دی ویل شوی دی طالبان دی حکومت دی لول و زدک رو دی وزارت وایند سلیمان شریفی پا لیکن بنا آزادی رو دی ویل چه دی انجون آزموین تر امر ثانی پوری نخستل کیگی هغه انجون چه تیر کال آزموینی ورکړي خلا په کور نستیدی او دی دولسم ټولګی فارغانی وای چه دی طالبان دی حکومت دی کار دی دوی دی کلونو کلونو هیلی لخاورو سر خاوری کړي فاطمه چه ته پنجی ته بریالی شوی دا وخت چه په دوی زایی که بی نجبران که دون که بولی
کانکور زمتو ته چې وګور واقعا انسان ډیر متاثر کیږي چې خپل د کانکور تقسیم اوقات چې اعلان شولا چې خپل ځان تم فکر وکم ویل یو تعلیمي کال مکمل خلاص شولا موږ تر اوسه ته پنتون په سیستم کې نه داخل شوی موږ تر اوسه حداقل سفتنام هم نه ده شوی کانکور زمتو نه مکمل ما چې خپل کانکور می شروع کلا ته کورس پورې ځکه چې خوښتل می چې شین عمرې وخت ما مکمل د موږ سالور ساته لیار و چې ته کورس پورې بتللو بیرته برسللو سالور ساته لیار به موږ ایبراز تای کوله چې و درګه خیر چې کانکور کې وخت جواب خلو نتیجه خیر دی چې بل ورځ بلور شو آینده ساز او افغانستان د پاره قتلور سات زحمت خیر دی چې هغه بم چې تراول تر وکړ ته چې روغلو ګنگس بیو بیا به من په ترسو باندې شروع وکړم موږ درې کال نه کوم واده تتللې یو نه کومې د خوشحالي په هغه مراسمو کې اشتراک کړی
فاطمه زیاته کړه د دې تماوه چې په لاسو غوړه کسانو کې به د دې نوم اعلان شي ځکه په خبره ټولې پښتنې په سم ډول حل کړې وي
چې کله دا بهترین اعلان شول مکمل ټول حلقان و دا یعنی د طالبان یو قصدي کار و چې تیر کال اول د نجونې د کانکور د ازموینې د دا بهترین نه وغورځوله بیا یې وروسته اعلامیه خپره کوي چې پنتون نشته دی یا تاسو منتظر اوسئ په عمل کې پنتون نه شروع کیږي منتظر کړئ چې نن پنتون شروع کیږي سبا پنتون شروع کیږي کله چې کانکور ته تلم او استادانو مې کورنۍ مې ټول په ما باندې باور لره چې زه به کانکور اول نمره کیږم خو کله مې چې کانکور نتایج معلوم شول کانکور په نتایج کې بيخي په ما باندې زفر غلې وزه زوف شوې یم چې کله می پلار مو راغل د ما سر ته ودرېدل مالزه خو کانکور په نتایج په ده بهترین کې نه یم زه اوس حال هم د افغانستان ټول د افغانستان د نفوس ته چې په 1401 کال کې امتحان ورکو تو ټول تازه چیلنج ورکم چې حداقل که زه اول نمره نه هم زه خو په ده بهترین کوم اول هغه ده بهترین تاثیر چې موږ په ده بهترین کې نه وو خو ډیر سخت تاثیر باندې وکړل چې بیا چې کله پنتون نه بند شول داس روحي تکلیف ته پیدا شوی دی یعنی ته تر اوسه پورې اعلان شول د کانکور د نوې تقسیم اوقات ما بګر ټول شپه جړل دي وس مسترگی تک سیدی مور مرتا ویل خیر دی ویل ماجر امارت مولمور مولمخید بسته تعلیمی نصاب نه و غرزه ولو
مریم بیا له دولسم ټولګی فارغ شوی هغه وای چې د کانکور آزموینې ته چمتووالی نیولی و خو سکه له دوی څخه بیخي امتحان نه اخیستل کیږي هغه وای د کانکور د فرم لپاره پیسې هم تویل کړي خو اوس امتحان کې ګډون نشي کولای
اعلامیه چې خپره شوله هغه پر اساس باندې زموږ د کانکور د ازموینې یعنی د شمول پارچې یا هم هغه فرمی د نجونو او د هلکانو لپاره ورکړل شوي وي، لکه نجونو هم حق درلودو هغه فرمی واخلي. د هغه قیمت معلوم و، اعلامیه خپره شوه. دغه اعلامیه پر اساس باندې موږ زحمت ایستلی او موږ په دې تلاش او په دې کوشش کوي چې موږ وکړی شو هغه خپلې رشتې ته کامیاب اوسو. ولې پر هغه کشور کې په هغه وطن کې چې اصلا د نجونو سرنوشت بیخي معلوم نه دی، بیا هم موږ ته فرمې راکړې، د موږ نه یې پیسې واخیستلې. وایي چې تاسو کانکور ازموینه 100% شته. اعلامیه چې خپره شوه په هغه کې د نجونو نوم نه دی ذکر شوی. ډېره سخته او ډېره اساسي ازموینه د نجونو لپاره ده. ګورئ، هر نجلۍ کله چې 12 صنف پورې زده کړې کوي هغه یوه هیله لري چې په آینده کې یو څه ته جوړ شي، په آینده کې د یو کړی شي یو مسلک ولري. ګورئ، د تحصیل او د با تحصیل نجونو او د ښځو ترمنځ ډېر فرق دی. د اوسنۍ جامعه کې دا تحصیل په دې معنا دی چې یعنې د انسان ژوند کوي اوبه، دغه اوبه چې چانه واخیستل شي. او دا اوس دا موږ زحمتونه ټول یعنی په اوبو کې لاهو کیږي. تاسو فکر وکړئ، یو شاګرد چې مکمله یو کال نه دوه کال نه شاګردان اینجون شته چې باور وکړي درې کال زحمت وباسي، باور وکړي چې شاګردان شته د اووم سمنه تر دولسمه پورې کانکور ازموینې ته درس وایي، کانکور ازموینې ته ځان آماده کوي. ته فکر وکړه، یعنی تاسو فکر وکړئ چې دغه د کانکور ازموینې ته موږ دومره وخت زحمت ایستلی، دومره وخت هم درس وایي، هغه ټول زحمتونه لاهو شي. ګورئ، د کانکور امتحان داسې یو نری او نازک رسۍ ده چې هغه باندې د موږ ژوند باندې پیتړلی دی. تاسو فکر وکړئ، یو شاګرد یو د دولسم سم زده کوونکي تر هغه پورې زحمت وباسي، مکمل یو کال ځان قرنطین کوي، په کوټه کې ځان قلپوي، درسونه وایي مکمل، سره یې دو چې درسونه وایي، نه شپه لري، نه ورځ لري، نه ښه ورځ لري، نه بده ورځ لري، سره یې دو دغه ټول مکمل درسونه وایي، خو بیا هم په د یوه اعلامیه باندې کولی شي د نجونو ټول ژوند خراب کړي.
مریم له نړیوال ټولنیز غواړي پرې نږدې چې افغان جونې له خپلو لومړنیو حقونو څخه چې زده کړې دي محروم شي.
دغه ډیره سخته موضوع ده، ډیره سخته موضوع ده. ما پریږدی چې دغه د موږ د کانکور ازموینه سرته پاتې شي. د اوس چې کله د کانکور ازموینه اعلامیه ته ګورم، د دې څخه تاسو معلومیږي چې دی ګاکه غواړي چې هلکان د نجونو پر ځای باندې ځای ورکړي. دغه رښتیا هم تعصب دی، رښتیا هغه څوک چې تعصب کا، هغه څوک چې دی ښځې او نر تعصب کو باور وکړي، هغه د خدای جل جلاله په نیز باندې د جیلان هغه وړه حشره چې ده دغه څخه هم ټوټه ده، دغه څخه هم ورته چوټ خاري. دغه موضوع د نجونو او د هلکانو پرمنځ کې دومره تعصب، دومره تعصب، دومره فرق، دغه اسلام هیڅ کله نه مني. دغه اسلام، دغه قران چې موږ یې وایو، هغه قران کې هیڅ کله نر او د ښځې ترمنځ فرق نه دی راغلی. دا څنګه موضوع ده چې د انسان د ښځې او د نر ترمنځ فرق کیږي په دومره لویه کچه باندې؟ ښځې تحصیل حق نه لري؟ آیا بی بی عائشه تحصیل نه وکړای؟
د ټولنیزو مسایلو څېړونکی ماهر مومند د زده کړې له ارزښت سره وایي د یوې ښځې بې سواده پاتې کول د یوې کورنۍ بې سوادي ده.
ګورې، انسان کله چې پوه اوسېږي او هغه حالت چې پوهه نه لري په دې کې ډېر زیات فرق دی. که تاسو د اسلامي له نظره هم دغه پدیدې ته وګورئ، اسلام هم هغه کسان چې لوستي دي او کسان چې نه دي لوستي، پوهو خلکو او د ناپوهو خلکو ترمنځ ډېر زیات فرق دی. کله که زده کړه نه وي نو هغه انسان چې دی نه تنها دا چې خپل ځان نشي پیژندلی، بلکې هغه خپل کوم مسؤلیتونه چې په ژوند کې لري هغه نشي پیژندلی. او کله چې زده کړې نه وي هغه خپل مسؤلیتونه چې دي په درسته توګه باندې انسان نشي ادا کولی. او بله خبر ده چې همدغه زده کړې دي چې انسان مال ته رسوي، انسان داسې یو حالت ته رسوي چې هغه خپل ځان ته مفید تمامېږي او ټولنې ته، جامعې ته، خپل کورنۍ ته هم مفید تمامېږي. د اسلام له نظره هم زده کړې په نارینه باندې فردي په مدني ټولنه کې هم که تاسو وګورئ د مدنیت له نظره هم دواړو ته ښځو او نارینه ته ضرورت دی، ځکه چې ښځو او نارینه دواړه انسانان دي او انسان لپاره مهمه ده، اړینه ده دې لپاره چې هغه خپل موقعیت ته ورسیږي، خپل ځان ته، ټولنې ته، فامیل ته، په ټوله دغه دنیا ته مفید ثابت شي. د اسلام نظرم که تاسو وګورئ هغه حدیث دی چې حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی ول چې که تاسو زده کړې کوئ دې لپاره حتی اړینه ده چې سړی چین ته ولاړ شي. نو د دې نه هم د زده کړو خورا څرګندېږي چې په هغه وخت کې چین د منځنۍ ختیځ نه، د میډل ایسټ نه ډېر لرې ولو، خو مګر بیا هم په اسلام کې دا راغلي چې سړی باید هلته سفر هم حتی ورته لپاره چې زده کړې لاسته راوړي. د افغانستان تقریبا نیمه ټولنه نیمه وګړي چې دي خرج دي او کله چې موږ په خزو باندې زده کړې بندوو هغه که د لیسو زده کړې دي هغه که د پوهنتونونو دي نو دا په دې معنی کېږي چې موږ هغه میله چې دی ملنی میله چې دی دا هغه نیم چې دی موږ ګوټ کوو فرج کوو یې دا یو توان دی. دوم توان یې دا دی چې کله چې ښځې موږ نه پرېږدو چې زده کړې وکړي هغوی هغه آینده نسلونه هم نشي کولای چې په زده کړو باندې وروزي ځکه کله چې مور باسواده وي نو اولاد هم چې دی هغه سواد خواته ځي او کومې مور ګانې چې باسواده نه وي د هغوی اولادونه هم په هغه کچه باندې چې د باسوادو میندو اولادونه سواد ته رجوع کوي هغه اندازه نه هغه کوي. نو دا نه تنها دا چې دغه 100 میلیونه وګړو ته تاوان رسوي بلکې د دوی هغه بل آینده نسل ته هم تاوان رسوي.
د نجونو په زده کړه کې د خنډ او د دې کار د زیان پاک لمود د زده کړې په برخه کې له فعالې قمر نیازی سره مرکه کړي. نوموړی د طالبانو د حکومت دا کار له افغان ولس سره لوی ظلم ګڼي.
سرطان په نهویشتمه چې کله د کانکور ازماینه اخیستل کېږي په سراسر د افغانستان کې ټولو ولایاتو کې سکل دغه امتحان کې نجونې بې برخه دي چې د واقعا د تشویش وړ خبره ده او دا یو ډېره ستر ضربه ده د ټولنې نیمایي برخې ته همچنان ورسره د ټولنې پرمختګ ته. یعنی افغانستان په دغه ډول فیصلو باندې 50% شاتګ دی. یعنی په دې ټول افغانان متيقن دي چې دا د شاتګ هغه نه یوازې پیغام بلکې دا اوس د سترګو لیده کاته ده چې موږ شاتګ کوو. په نړۍ کې هیڅ ملک نشته چې هلته نجونې د تعلیم څخه محروم یې. هیڅ ملک نشته. ولې افغانستان محروم ده؟ ولې نجونې پوهنتون د ازمایښو څخه محروم کړي دي؟ کمن نجونې په پوهنتون کې داخله و نخلي او هغه خوند چې دا اوس وظایف باندې یعنی ډاکټران دي، قابلګان دي، نرسان دي، هغوی هم دا اوس اجرای وظیفه کوي. نو سبا به د هغوی جاګوزین څوک وي چې د پوهنتون دروازه تا بنده کړې ده او تا د ازموینې شاملېدلو اجازه نه ورته ورکوي؟ سبا به د دغه نجونو جاګوزین څوک وي؟ څوک به د هغوی ځای ونیسي؟ کوم فابریکه لري چې تولید یې کوي چې بیا برته دغه خلا یا دغه خالیګه یا دغه ځای ته ډکې یا د کوم بل ملک څخه یې بیا په ولې خپل ملک ته دا خو هېڅ امکان نه لري چې تا ته د بل ملک څخه راسې تا ته خدمت وکړي. ولې ته خپله په ځان بسیا نه سې؟ ته خپل ځان نه بسیا کوې؟ ته خپل ځان د احتیاجي څخه نه خلاصې؟ اوس هم په دغه حالت کې په دغه شرایط کې چې موږ دومره لږ څه خوځښت درلودلی، لږ څه خوندې لاره پیدا کړل پوهنتونونو ته، لږ زره اوس څه فرصتونه برابر سو، لا موږ په دغه حالت کې هم محتاج چې هندوستان ته تداوي ته لاړ شو یا پاکستان ته تداوي ته لاړ شو. هغه محتاجي دې را باندې په دومره احتیاجي تبدیل کړل چې کلن ټول روان دي یا د پاکستان په بارډر کې ناست د مریضانو سره په چیغو په فریاد چې نن دروازه بنده ده، نن دروازه خلاصه ده، نن د پاکستانیانو د پولیسو نخری دي، نن د ملیشیاو نخری دي، یا د ایران په بارډر باندې ناست دي، نن د ایران د ملیشیاو نخری او د بلوچانو نخری وهلو ټکول زغمي افغانان؟ ولې دغه فکر د ځان سره نه لري؟ ته څنګه حاکم نظام یې؟ ته څنګه مشر یې؟ ته څنګه مسؤلیت لري؟ خدای ته مسؤلیت لري؟ خدای ته هر بنده اول خپل د وجود مسؤلیت لري، بیا که چې هیڅ کاره هم نه وي، او بیا چې داسې یو بنده یې چې دومره رهبري په غاړه اخلي، د یو ملک مشرتوب په غاړه اخلي، هغه دغه ټول ولس مسؤلیت په غاړه لري، ته به الله پاک ته څه جواب ورکوې خپل په دغه عمل باندې چې ځان ته مسلمان وایې؟ زمونږ ته خو جواب ګویا نه یې، الله ته څه جواب ورکوې؟ دغه ذهنیت ولې د خلکو سره نسته؟ ولې دوی دا ټولنه وړي د فلجېدلو خواته؟ دا ډېر ستر سوال ده او دا به ډېره ستره فاجعه وي.
بله، په 1401 کې هم دوی له نجونو څخه د کانکور ازموینه واخیستله. نجونې بریالۍ هم سولې، په ښو نمرو باندې تب پنځي ته، هم داسې نورو لوړو پنځیو ته. خو 1 کال ووته دوی ته د پوهنتون دروازې خلاصې نه سولې. په دې خپرونه کې موږ د غو غږ هم لرو چې ډېرې زیاتې ناامیده دي. دا تر کومه حده دا ښیي چې طالبان خپل واک نه لري؟ که خپل واک درلودی کله چې امتحان واخیسته ولې نجونو ته پوهنتون خلاص نه کړ؟
خو دغلته د دوی دغه بیصلاحیتي ښیي، د دوی بې اتفاقي ښیي، د دوی سیاسي غوښتنې ښیي چې دوی نړۍ ته ځان ثابتوي چې تر څو نړۍ په دې باندې پوه سي چې موږ څومره نااهله یو او موږ د دغه رهبرۍ یا د دغه حکومتدارۍ قابلیت نه لرو. دا دوی خپل ځان ثابتوي نړۍ ته، ځکه چې تېر کال دوی د اقل امتحان ته اجازه ورکړله، یو اعلان دې وکړله چې ټول پولی شي او نجونو په ښه نمرو کامیاب هم شو. دا هم درته ثابت شو تا تر نن ورځ پورې هغوی وځنډوله چې عامر ثاني تماتل سي. دا څنګه عامر ثاني د چې هېڅ نه اجراات نه کېږي په دې باندې او نه هېڅ دا عامر ثاني صادر کېږي، ولې نه صادرېږي؟ دا عامر ثاني ته مونګاریان پاتې وو چې دا څه رقم عامر ثاني شو. او بل دا چې سږ کال دې بېخي د کانکور اخیستلو کې اجازه ورته ورنه کړه، ټول پوهنتونونو ته دې مکتوبونه واستول چې سږ کال یې دغه هم وانخلي، امتحان هم تېنه وانخلي. خصوصي پوهنتونونه هم د نجونو څخه امتحانه د غوښتې معذرت تېنه غوښتې نه غوښتې ده، د نوم لیکلو څخه دولتي پوهنتونونه هم، ځکه چې تا ته خو تېر کال ثابت کړه د نجونو چې څنګه په ښه نمرو باندې کامیاب سولې، سږ کال دې بېخي اجازه ورته ورنه کړه. دغه هدف، دغه موخه، دغه که دوی هره سیاسي غوښتنه هم په دې کې ولري، ورځ تر بله خپل هغه سیاست هم د صفر سره ضربوي، ځان یې هم وشرموه، خپل اقتدار یې هم وشرموه، خپل حکومت یې هم وشرموه.
بله، تاسو څه فکر کوئ اوس به مایا خلک د دوی په دې خبره باندې باور وکړه چې دوی وایي چې وضعیت ښه سي، مکتبونه شروع کیږي، پوهنتونونه شروع کیږي، که لا دوی دا ثابته کړه چې د اصل خلکو غولول دي؟
تیر کال چې امتحان ته اجازه ورکړه، ورته وی ویلې نجونو ته چې تاسو عامر ثاني پورې ماتل وکړي، څه نجونې هم امیدواري وي، څه پوهنتونونو مسؤلین او هغه کوم څوک چې بنسټ ایښودونکی و، اساس ګزاری و، هغوی هم امیدوار وو، استادان هم امیدوار وو، دغه شانتې فامیلان هم، ځکه چې ډېر خلک د دغه لارې څخه اوس په خصوصي پوهنتونو کې نفقه پیدا کوي خپل د کورنیو، چې متاسفانه دغه نفقه په هغوی باندې درېدلې ده. څو برخو کې دا تاوانونه دي، هم اقتصادي برخه کې تاوانونه دي، هم پرمختیايي برخو کې تاوانونه دي، هم علمي برخه کې تاوانونه دي، چې دغه یو تاوان دوی نشي تحلیلولی، د تحلیل او د درک فهم یې په دې کې نشته، او که ستا خپل بنځي مشکلاتونه لري دغه په سبب یې نه کوي، خو موږ نه پوهېږو. موږ ته د خلکو او د دوی تر مابینځ واټن بېخي ډېر شو په دغه فیصله باندې. اوس د خلکو اعتبار هم نشته په دوی باندې، او هغه امید په ناامیدۍ کې، یو امید چې خلک درلودل حقام لمنځه لاړه، اوس به نو دوی یا به دوی پاتې کېږي، دغسې ټول خلک به تېنه فراري کېږي، لکه چې فراري دي همدا اوس هم ټول د ملک څخه دباندې دوی به پاتې کېږي، خپل په ځان به حکومت کوي، او یا به دا ده چې ټول خلک به دوی په خلاف ورته کېږي او بالاخره به دوی لمنځه وړي، ځکه چې په نړیوال فشار دوی پوه سو، نه په ارامي غوښتنو باندې، په اعتراضاتو باندې، نه په نظریاتو باندې، نه په میډیایي مبارزو باندې، په هېڅ شي دوی سر خلاص نه سو. څو ورځې مخکې کمپاین د ښځو د پوهې او د زده کړې او د کار په تناسب باندې په ټول نړۍ کې دا کمپاین روان و، امریکا کې، اروپا کې، آسیا کې، په ټول نړۍ کې دا کمپاین روان و، په میډیا کې ټول ورونه ملاتړ کوله. دوی ته هغه کمپاین هېڅ، لکه چې زوز یې په پښه نه جیک شوی، هېڅ یې خیال مې باندې رانغله. لا یې دا فرمان صادر کړه چې نجونې په کانګور کې برخه نه شي اخیستلی. دا ډېره ستره ضربه هم نجونو ته ده، یعنی د ټولنې نیمایي برخې ته ده ستره ضربه، هم د ټولنې د پرمختګ لپاره ضربه ده، هم د ټولنې د اقتصاد د ودې لپاره ضربه ده. خصوصي پوهنتونونه یې بېخي په ملا مات کړه په دغه عمل باندې. هغوی سرمایه ګذاري کړې ده، هر یوې بېچاره کلونه زحمت ایستلي دي، ځان یې تر ډاکټرا او تر ماسترۍ پورې ورسول، او بالاخره یې یو اساس د یو پوهې دروازې پرانیستلې د نجونو پر مخ باندې. هغه د ټول همدغسې فلج کړله، خپل په هغه پیسو باندې کمبختانه حیران پاتې دي چې څه پرې باندې وکړي، اوس هغه خپل پیسله برته نه شي راایستلی چې یو بلې خوا ته یو بل ملک له لاړ شي، هغه دپاره ګروګان ناسته په ملک کې، چې سراسر ورته ګوري ضربه ده، سراسر چې ګوري درد ده، سراسر چې ګوري هېڅ جبران نه لري دغه حالت چې دوی اوس راوړی ده، ډېره غمیزه حالت ده.
تېر کال چې کوم نجونو امتحان ورکړی و، د هغوی یوه ګیله دا وه چې حتی په لسو بهترینو کې دوی نجونې نه وې راوستلې، حال دا چې په تېرو کلونو کې موږ او تاسو د کانکور په ازموینه کې په لومړۍ درجه بریالۍ انجلۍ درلودله. د دې ښکارندوی دا نه کوي چې دوی اصلا ښځې ته ارزښت نه ورکوي.
دقیقا دا خو یو ډول د دوی د برتسالاري حس بیانوي چې دوی همیشه مرتسالاره دي، مرتسالاره وو، او د ښځو مخالفت د دوی لپاره ډېره عادي خبره ده، او دوی اصلا نه غواړي چې ښځې په ټولنه کې د دوی تر څنګ د یو ډاکټر په صفت، د یو قابلې په صفت، د یو واکسیناتوري په صفت کار وکړي، زحمت وباسي، او دغسې نورې برخې کې هم که انجینري ده، که ډیزاینر ده، که فرض مثال پیلوټ ده. هغه اسلامي ملکونو ښځینه پیلوټانې لاړې فضا ته یې پروازونه وکړله. یوازې د اسلام ټیکاداران په افغانستان کې دي چې دوی د اسلام اساسي ټیکاداران دي چې دوی د ښځو ته دا حقونه نه ورکوي د اسلام له نظره. دا ذهنیت دوی ځان ته جوړ کړی ده چې د دوی په ګټه دي، هغه خلکو ته دوی بیانوي، هغه چې د دوی په تاوان دي هغه خلکو ته نه بیانوي. او ورسره تر څنګ یې چې فرهنګ یې نام بدی کړی ده، هغه د دوی هغه پسپاتې مفکوره ده چې دوی زموږ ټولنه او زموږ فرهنګ ورباندې بدنامی کوي، هغه دا ده چې مرتسالاري د محض ده. دغه د مرتسالاري حس چې دوی لري، کله چې ما په کلینیک کې کار کوله نو چې به دوی راغله ډاکټر صاحب ته به یې دروازه وټکوله چې دننه به تلله، ډاکټر صاحب ورته چې راځه مهرباني وکړه وروره، ایا دي زنانه را سره دي، ملا دي مات شه، ولې حیا دي، ته خپله د یو زنانه نه پیدا شوې، ولې په زنانه باندې شرمېږې، ته د اسمان نه راونوېدې که یو زنانه پیدا کړلې. هغه فکرونه اوس هم د دوی سره شته. دا دوی خپل نه اهلتوب نړۍ ته ثابت کړل چې دوی څومره نه اهل دي.
ډېره زیاته مننه میرمن نیازۍ، تاسو ته ښه وخت غواړم.
تاسو نه هم مننه.
مختل چې په دې اکل د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو د وزارت خبري هم ولرو. خو د یاد وزارت وایان سلیمان شریفي په لیکنې باندې تایید کړ چې انجونې تر امر رسانی پورې د آزموینې حق نه لري. درمنو دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځحال شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسبو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420211401. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
آزادی میلمه. د آزادی میلمه پروگرام ته مو په سلامونو هرکلای کوو. نن مو په دې لړۍ کې آکاس او فوټو ژورنالیست راشد نور میلمه دی چې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو بیلابیلو کلیو او سیمو عکسونه او ویډیوګانې اخلي او په ټولنیزو شبکو کې خپروي. که څه هم د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په باب منفي خبرونه زیات خپریږي، خو د دغه هیواد په بیلابیلو برخو کې د ژوند ځینې مثبت اړخونه شته چې د نړۍ تر نظره رسول غواړي. ښاغلی نور، پروګرام ته ښه راغلاست. په پیل کې دا راته ووایاست چې څنګه مو عکاسۍ او د فوټو ژورنالیزم اړخ ته مخه کړه.
ډېره مننه استاد صاحب، سلامونه احترامات تاته، د ازادي راډیو ټول محترمو کارکوونکو ته، او د ازادي راډیو ټولو محترمو اوریدونکو ته خپل سلامونه او احترامات باندې کوم. چې لږ تاسو په ټول ښه یاست. د عکاسۍ یا د فوټو ژورنالیزم په برخه کې کار زما یو لیوالتیا وه، یو علاقمندي وه، ځکه تلویزیون او راډیو دا شیان زموږ ستاسو په ژوند باندې ډېر اغېز لري، او موږ د کوچنیوالي نه د راډیو او د تلویزیون په اړه یو کوم لیدلوری درلود چې کله مو تلویزیون کتل کله مو راډیو اورېده، د راډیو د چلوونکو غږونه مو اورېدل، د هغې یو خاص تاثیر په موږ باندې پروت و. خو زه خپله د دې رسنیو سره په ټوله کې ډېر زیات دغه مینهوال وم، ډېره علاقمندي او لیوالتیا مې ورته لرله. نو همدا لیوالتیا وه چې راغلم د ژورنالیزم برخې ته. که څه هم پیل کې مې داسې یو شکل باندې شروع کړی و چې ډېر داسې شوقي یا پاماتور شکل و، په کرار کرار دغسې د حالت دې ته سم کړلو چې مثال مسلکي شکل ورته راشو. په دې برخه کې مثال سیمینارونه واخلو، پانتون ته پسې لاړشو، لنډ مهاله اوږدمهاله او کورسونه پسې تعقیب کړو. دغسې یو یو انګیزه وه چې مثلا موږ وکولی شو چې د دې هغه له لارې مسلک له لارې د دې هنر د لارې د افغانستان هغه وضعیت منعکس کړو. تر ډېره افغانستان کې د افغانستان په اړه په رسنیو کې منفي ټکي یادېږي. د افغانستان یو منفي تصویر د نړیوالو په وړاندې پروت دی. البته د رسنیو حصر لیک د افغانستان منفي خبرونه وي او مثبت ټکي په افغانستان کې شته دي، داسې نه ده چې نه شته. افغانستان ټول هم منفي ده. دا واقعیت ده چې افغانستان کې امکانات موجود نه دي. افغانستان کې جګړه وه، اوس هم داسې یو ثابت تسول نه شته. د جګړې یا د ډز باندې موږ په هغه عمومي تعریف کې سوله نه شو بللی. نو اوس هم وضعیت هغسې ښه نه دی په افغانستان کې. په دې نه سترګې نه شو پټولی چې منفي ټکي شته دي. منفي ټکي بیخي ډېر دی. د افغانستان خلک له اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي، ګڼ ستونزې شته. خو د دې ټولو ترڅنګ په افغانستان کې مثبت ټکي یا د رسنیو دپاره، عکس دپاره، راپور دپاره، د مستند دپاره مثبت سوژې هم موجودې دي، کمې نه دي. د افغانستان خلکو مثبت فرهنګونه، د افغانستان خلکو تعامل د طبیعت سره، د افغانستان د مختلفو برخو طبیعي ښکلاګانې، دا ټول چې دي مثبت ټکي دي او مثبت سوژې دي. او په دې خاطر موږ راوړو چې دې ترڅنګ چې هغه رسنیو کې موږ مثال کومې رسنۍ سره یو کار وکړو، د هغه دپاره یا منفي یا نیمه منفي موضوعات راواخلو. خو د دې ترڅنګ هغه کوم مثبت ټکي چې موږ ورته تنده لرو، تلوسه لرو، هغه غواړو چې د افغانستان او د دې هېواد یو مثبت انځور هم باید په دې رسنیو کې که نه وي، حداقل سوشل میډیا کې باید موجوده وي، چې افغانستان کې مثبتیات هم شته، یعنې ټول منفیات نه دي.
بلې، نور صاحب، تاسو بیلابیلو ولایتونو ته هم سفرونه کوي. پکتیا ته څه وخت مخکې ولاړې، نورستان ولایت ته، دغه راز نورو ولایتونو ته. تر ټولو غټ مشکل چې وخت نا وخت ورسره مخامخېږي، خصوصا نن سبا، هغه به څه وي؟
د افغانستان مختلف ولایت ته زه تللی یم، خو خاص ډول د خلکو برخود د کاس او شنا سره ډېر ښه دی، ډېر خوندور دی. خو په دولتي سطح ته یو څه مشکلات هم مخکې موجود وو، هم اوس موجود دی. ساحې کې یا د عکس اخیستلو په ساحه کې، د ویډیو کولو په ساحه کې، د مرکې د اخیستلو په ساحه کې، دولتونه عموما د دولت استازي ژورنالستانو ته داسې نظر ګوري چې مثلا یو تخریب کوي، یو تخریب د مثلا زه په نورستان کې یا په ځاځي اریوب کې یا په کونړ کې یو ښکلا تصویر ما اخلم، خو هغوی چې زما لاس کې کیمره ګوري، فکر کوي چې دا سړی اوس لکه چې کوم تخریب ته راوتلی دی، کوم تخریب کې. حالانکه چې موږ یو مثبت تصویر د دې وطن غواړو دنیا ته ورسوو، غواړو خپل هېوادوالو ته ورسوو، او غواړو د همدې خپل هنر له لارې او د همدې مسلک له لارې د افغانستان مثبت تصویر خپور کړو، او له دې لارې یو ښه فرهنګ چې هغه د ګرځندوی فرهنګ دی، د افغانانو په منځ کې ترکو دود کړو، او نړیوالو هڅو چې افغانستان ته راشي، افغانستان د دې ترڅنګ چې منفیات لري مثبت هغه هم شته، دا وګورئ. نو دا یو مشکل دی چې د باوري دولتونو ترمنځ، تېر حکومت کې هم دغه موضوع وه، خو اوس بیا چې دی تر هغه هم لږه ډېره ده. نو دا بې باوري موجوده ده، نو ټولو لوی مشکل دا دی په ساحه کې. اما پاتې شوه د خلکو ترمنځ، د خلکو ترمنځ موږ چې ټول بیا کوم مشکل نه وي، ډېر په اسانه خلک حاضري یونی حاله کې تصویر اخلو ته اجازه ورنه کی. هغه ان دومره ډیره جدي موضوع نه ده. نور خلک ډیر علم فعال او ډیر ښه چلند کوي. حتی ځینې د سیاستونه هم وي که مثلا هغه خلک دې ته نه حاضریږي چې مثلا د ښځینه او د ماشومانو یا د نجونو عکسونه موږ واخلو، خو چې کله ورته ووایي چې دغسې یو موضوع ده، خپل ځان ورته معرفي کړو، خپل کار ورته تشریح کړو، حتی هغه خپل فرهنګي دغه چې دي محدودیتونه دي، هغه څنګ ته کېږي زموږ دپاره، او موږ ته اجازه راکړي چې مثلا د یو چا کور ته لاړ شو، هلته کسي وکړو، کلي ته دننه ورشو، هلته بیا مشکل نه وي. خلک ډېر ښه برخورد کوي، او موږ زه خپل شخصا ډېر خوشحاله یم چې خلک په منځ کې اوسم.
یو ځوان چې په افغانستان کې لا کاسي او دغه فوټو ژورنالیزم سره علاقه لري، څه فکر کوي چې کوم ټکي باید په پام کې وساتي چې په یوه معیاري عکاس یا فوټو ژورنالیست بدل شي؟
سانی صاحب، افغانستان کې د فوټو ژورنالیزم په برخه کې خاصتاً چې کله سو کې تاسو سره کیمرا لاس کې ګوري، فوټو ژورنالیست چې کله صحیح ته ځي یا غواړي دا کار پیل کړي، نو مهمه دا ده چې د افغانستان د بیلابیلو برخو هغه فرهنګي حساسیتونه په نظر کې ونیسي، او د هغه په اړه آګاهي ولري. زه ډېر کله له داسې مواردو سره مخ شوی یم چې هغه د فرهنګي حساسیتونو نه خبر یم، چې کله مې خلکو سره خبرې کړې دي مخکې له دې چې زه عکس واخلم یا زه وضو وکړم، خلکو ته مې یو څه تشریح ورکړې دي، هغوی نه مې اجازه غوښتې. کسان هغوی فرهنګي حساسیت لري، یعنی مثلا نو غواړي د کور عکس واخیستل شي، نو غواړي د لور عکس واخیستل شي، خو چې کله مو لږ ورسره تشریح کړې او په موضوع سر ور خلاص کړې، بیا هغوی حاضر شوي دي. نو کله چې کسان ته فیلم ته راځي، ځوانان راځي، نو ښه دا ده چې د فرهنګي حساسیتونه درک کړي، خلکو سره د تعامل د لارې، د خبرو اترو د لارې، د افهام او تفهیم د لارې مخته لاړ شي. زه فکر کوم چې ډېرې ستونزې به حل شوي وي، او ډېر په اسانه به وکړی شي چې خپل کار ته دوام ورکړي. او بل کار مهم ټکی چې باید ځوانان په نظر کې ولري، هغه استقامت دی. ځینې وختونه داسې ممکن راځي، مثلا عکاس یا پټو ژورنالیست یا هر خبریال، هغه مختلفو ساحو ته ځي، له مختلفو خلکو سره سر و کار وي. نو داسې نه شي کېدی د دنیا په هېڅ ځای کې داسې نه شي کېدی چې سل کسانو سره ته ملاقات کوې، د سلو کسانو عکس ته اخلي. دا سل کسان د ټول داسې حال کی وی یا هغه خپل عادي حال کی وی یا خورځي وی په حساب، نو حتما ځینو به مشکل وي، ځینې به کورنۍ مشکلات لري، ځینې به اقتصادي مشکلات لري، ځینې به هر څه رواني مشکل لري. نو هغه یو کار ممکن داسې یو برخورد ورسره ونه کړي چې د ده خوښ نه شي، باید داسې برخورد ورسره شوي وي. نو هغه د نارینه ونیسي، ځکه چې په سلو کسانو کې یو دوه پنځه خامخا داسې کسان پیدا کېږي چې هغه یو زشت چلند وکړي، نو هغه باید ندیده ونیول شي، جدي ونه نیول شي چې فکر وکړي چې دا کار خو یا سخت دی یا نه کېږي یا ناممکنه دی. نو په هر حال دا کار ممکنه دی. او په افغانستان غوندې هېواد کې چې خلک د کمرې او د عکس او د دې شیانو سره ډېره زیاته لیوالتیا لري او غواړي چې په تصویر راشي، نو دومره ګران کار نه دی، خو اوسه استقامت ته ضرورت دی. او په دې برخه کې ډېر مهارت یا ډېرې تجربې اخیستلو ته ضرورت دی. نو انشاءالله ځوانان به پرمختګ کوي، په کې ځلیږي به انشاءالله.
د عکاسۍ او د ویډیوګانو د اخیستو دپاره کومو سامانونو یا سامانالاتو ته اړتیا ده؟
د وسایلو په حساب کې کیمرې او د همدې برخې یا د همدې بیل وسایل بېخي پرمانه دي، مختلف دي، د مختلفو کمپنیو دي، د مختلفو هېوادونو تولیدات دي. پخوانی کیمرو ته نسبت اوسنی کیمرې ښه پیچرونه لري، ښه اپشنونه لري. یعنی یو سړی چې وغواړي ډېر ښه عکس اخیستلی شي، فقط لږه بلدتیا غواړي. مهمه خبره په عکس او ویډیو اخیستلو کې زاویه ده. نو چې کله تا زاویه او فریمینګ برابر کړو، نور نو انشاءالله عکس او تصویر نه خرابېږي. لږ مهارتونه درونی دي، او نن سبا دا وسایل چې دي که لږ مهارتونه یو څوک درونی ولري، د عکس اخیستلو یو شوق او علاقمندي ولري، او د عکس اخیستلو لږ درک او فهم ولري، نور د وسایل ډېر پرمختللي وسایل راغلي دي نن سبا. زیرک ټلیفونونه دي، مختلف ډول کیمرې دي، نو ډېر ښه عکس اخیستلی شي، ډېر ښه ویډیو کوی شي. نو مختلف وسایل موجود دي.
بله، تاسو دغه عکسونه او دغه ویډیوګانې چې په ټولنیزو شبکو کې خپروي، خلک کوم ډول عکسونه او ویډیوګانې زیاتې خوښوي؟
دوه قسمه تصویرونه موږ خپروو. یو داسې تصویرونه مثال صاحب چې هغه د هماغې ورځې ټرینډینګ موضوعات وي، یا چې هماغه ورځ سوژه وي، ګرمه سوژه وي په ټولنیزو رسنیو کې، که د هغې اړوند کوم عکس او کوم ویډیو راشي، هغه بیا ډېر لاس په لاس کېږي او ډېر چلیږي، هغه لنډمهاله وي. او بل بیا اوږدمهاله عکسونه ویډیوګانې وي چې اوږدمهال کې مثال کېدای شي لاس په لاس شي او خلک یې خوښ کړي، دوامداره یې خوښوي، هغه بیا د سوژې پیغام او ښکلا مهمه ده. یا باید داسې سوژه وي چې هغه ښه قوي پیغام ولري، او یا باید داسې یو سوژه وي چې هغه ډېر ښایست ولري. نو ښایست او پیغام یې ډېر مهم دي، دا خلک بیا زیات خوښوي. او دا ټرینډینګ موضوعات چې دي، هغه خلک هغه وخت خوښوي چې هماغه ورځ ګرم بازار وي، په سوشل میډیا کې هر څوک لاس په لاس کوي، شیر کوي، لایک کوي او خوښوي او نظر پرې ورکوي. هغه ټرینډینګ موضوعات دي، هغه استثنایی دي، هغه هر ډول موضوع کېدای شي چې ټرینډ ته لاړ شي او په سوشل میډیا کې وچلیږي. خو د هغې نه بغیر عمومي تصویرونه او ویډیوګانې کې بیا ښکلا او پیغام چې ولري، هغه حتما چلیږي، خلک خوښوي او د خلکو د خوښې وړ ګرځي.
بله، اوس خو ټوله دنیا تقریبا د انټرنیټ او د نوې ټکنالوژي له برکته په یو کلی بدله سوې ده. کله چې تاسو یو عکس یا یو ویډیو خپروي، په یو څو دقیقو کې د نړۍ تر بیلابیلو برخو رسیږي. کله چې دغسې عکسونه ویډیوګانې خپروي چې د ډیرو خلکو پام ځان ته اړوي، بهرنیان هم ستاسو سره په دې برخه کې په تماس کې کیږي چې د نورو معلوماتو غوښتنه وکړي؟
بله، ما یو څه موده مخکې په یوټیوب باندې څو ویډیوګانې په انګلیسي ژبه خپرې کړې، انګلیسي ټایټل مې هم ورکړه او په انګلیسي مې ورسره معلومات هم ورکړه. کابل ښار ځینې ویډیوګانې مې ورسره د سعودي او د مایپار د لوی لارې عکسونه او ورسره ویډیوګانې او دې سره لږه تشریح وه په انګلیسي ژبه. نو باور وکړي د خارجانو ډېر دغه غبرګون څرګند کړه، هیجان یې لرو چې افغانستان څنګه راسي کېدای شي. موږ د افغانستان په اړه همیشه منفي خبرونه اورو، منفي نظریات په اړه اورو، نو افغانستان کې ډېر داسې شیان شته، ډېرو داسې اړیکې ما سره ونیوې چې مثال څنګه کولی شو افغانستان ته درشو، څنګه کولی شو چې افغانستان ته یعنی په کومه لاره درشو، افغانستان کې اوس د خارجیانو دپاره یا بهرني ګرځندیانو دپاره وضعیت څنګه دی، امن دی نه دی، دا پوښتنې ډېرو کسانو کولې. نو که افغانستان کې د ګرځندوی دپاره کار وشي نو بهرنیان لیواله دي چې افغانستان ته راشي، لکه څنګه چې تاسو مخکېني تصویرونه موجود دي، دا د ځای شهید وختونو دغې نه مخکې وختونو چې ډېر بهرنیان افغانستان ته د ګرځندویانو په شکل راغلي دي. که چېرې په دولتي سطح لږ څه ډېر کار ورته وشي او امنیتي وضعیت سم وي، اما دا قوي باور دی چې افغانستان به د ګرځندوی د صنعت نه په لویه کچه عاید ترلاسه کوي او ډېر خلک به په دې برخه کې په کار اخته شي.
همدغه د ګرځندوی صنعت د جلب او جذب لپاره څه وړاندیز کوي چې کوم کارونه باید ترسره شي، خصوصا اړوند شرکتونه یا اړوند ادارې په دې برخه کې څه وکړي؟
نن سبا د سوشل میډیا دور دی، اثر دی، ډېر لږ مصارفو ته اړتیا ده، حتی په نشت مصارفو باندې ډېر کار کیدای شي، ځکه چې نن سبا هر څوک ټیک ټاک دی، فیسبوک دی، یوټیوب دی، هر بل وسیله ده چې سړی کولی شي چې د خپل وطن کلاګانې مثبتې سوژې او په اصطلاح د لیدو وړ ځایونه نړۍ ته ورسوو او ګرځندویان دوی ته وهڅولی شي چې مثال افغانستان ته راشي. خو د دې دپاره مهمه خبره دا ده چې ګرځندویان تر ټولو مهم ټکی د ګرځندویانو د سر او مال خوندیتوب دی چې دا شیان باید منظم کړی شي. ځینې ګرځندویان دلته راغلي هم دي، په دا تیرو دوو کلونو کې چې جنګونه یو څه سر راکم شوي دي، راغلي هم دي، د افغانستان له مختلفو ځایونو څخه لیدنه هم کړې ده. نو دغو خلکو ته ما پیغام دا ده چې که چېرې په دې برخه کې سرمایه ګذاري وشي او په دولتي سیستم داسې یو کار ورته وشي چې د خلکو سر او مال ته نظر او باور ته درناوی وشي او عقیدې ته درناوی وشي، ګرځندیان دې ته وهڅول شي چې راشي افغانستان وګوري، نو په دې برخه کې که لږ امکانات برابر شي، ډېر زیات امکانات هم نه، چې لږ امکانات برابر شي، نو افغانستان به د ګرځندوی د صنعت څخه ډېره ګټه وکړي، ډېر عاید به ترلاسه کړي او ډېر خلک په دې برخه کې به په کار بوخت شي. نو دا د افغانستان دپاره کیدای شي چې یو ډېر مهم د عاید یو مهمه سرچینه شي د افغانستان دپاره، د افغانستان د حکومت دپاره او د افغانستان د خلکو دپاره. د افغانستان پخواني وروستی پاچا ظاهر شاه په دې برخه کې یو څه کار کړی دی. زه دا مختلفو ځایونو ته ځمه، ولایتونو ته ځمه، نو چې کوم ځای د لیدو وړ ځای دی، د سیل ځای دی، د میلې ځای دی، نو هلته د ظاهر شاه یو څه دغه شته، یوه نښه شته، یو چېرته کور جوړ کړی، چېرته مڼۍ جوړه کړې ده. یعنی په دې برخه کې د صنعت په د ګرځندوی د صنعت په برخه کې هغه یو څه کار کړی دی که د هغه دا کار تعقیب کړی شي او خلکو ته ګرځندویانو ته زمینه برابره کړی شي، نو زه په دې پوره باوري یم چې د افغانستان دپاره، د افغانستان خلکو د دواړو دپاره دا کیدای شي د عاید یوه ښه سرچینه واوسي.
بله، تاسو چې په سوشل میډیا کې په ټولنیزو شبکو کې عکسونه او ویډیوګانې خپروي، اکثره په لوړ کیفیت وي او د لوړ کیفیت موادو د پورته کولو لپاره انټرنیټ ته ضرورت وي او د انټرنیټ بیا لګښت غواړي. یو کس یعنی پرله پسې باید لګښت وکړي که فکر کوي چې دوی په ځینو مواردو کې عواید هم ممکن له دې درکه ولري.
زه په خپله په دې نظر یم چې اکاس په لومړیو کې باید یو څه مصارف وکړي، لګښت وکړي، تر څو ځکه اکاس مجبور دی سفر وکړي، اکاس مجبور دی نورو ولایتونو کې ولایتو ته لاړ شي، اکاس مجبور دی انټرنیټ ولري، کمپیوټر ولري، چې ایډیټي دا ډېر کله داسې هم کېدای شي مثال د خپل موبایل نه استفاده وکړي، د کیندې او د ایډیټ استفاده وکړي. انټرنیټ تقریبا هر څوک لري، سوشل میډیا کاروي، هغوی لري، خو یو څه لګښت ته اړتیا ده، ځکه چې سفرونه او دا شیان راځي. په اولو کې که څوک غواړي چې مثلا یو ښه فوټوګرافر شي، نو کولی شي په دې برخه کې لږ لګښت وکړي. تر هغه وروسته بیا سوشل میډیا کې ډېر داسې پلاتفارمونه شته چې کولی شي د همدې ویډیوګانو او د همدې تصویرونو د خپرولو او پلورلو له لارې یو څه عاید ترلاسه کړي، یو څه نه چې لږ ډېر څه عاید ترلاسه کړي، چې افغانستان کې د اوسني وضعیت ته په کتو موږ یې مناسب عاید بللی شو، خو په پیل کې یو څه لګښت ته اړتیا پیدا کیږي.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې په عکاسۍ کې ډېر مهم ټکی چې دی هغه د زاویې انتخاب دی. په دې برخه کې خلک څنګه زده کړي چې یو ځای ګوري او پوسی چې په دغه ځای کې یو واکه ستا چې دی باید د کمرې په مرسته خوندي کړي؟
سالی سے پتی برخی کی بمویم شاید تجربہ دا سنگر چی سالی دیر اکسون اخلی چی دیر اکسون اخلی اغن دا دی زاویه پیدا کول ورطا سانکی گی دی خی زاویه پیدا کول ورطا سانکی گی زا مچ لمری که کم اکسون اخیستی دا اغوی زاویه چی گورم اوز چی کمی زاویه انتخاب اوم او دا اغو زاویه اون اکس اخلم نو دیر زیاد پارتی کرده ره ما پتی برخی که پم دغه موده کې چې مې یادواري وکړه کوم کورس هم نه تعقیب کړی خو د نورو خلکو عکسونه ویډیوګانې او دا شیان مې هم کتلې دي او خپلې ویډیوګانې هم ګورم په ساحه کې چې زاویه انتخابوم هغې ته هم توجه کوم نو څومره ډېر عکس اخلي څومره ډېره ویډیو کوي هغومره د زاویه ښه کېږي ښه زاویه پیدا کولی شي او د ښې زاویې د پیدا کولو مهارت د پیاوړی کېږي نو یوازنی شی چې په دې برخه کې چا سره مرسته کوی شي چپټر هم نه دی کتاب هم نه دی
او په افغانستان کې په دې برخه کې ځینې روزنیز کورسونه هم فکر کوي چې ستا کنه سړی کولی شي چې له نورو هکاسانو څخه په دې برخه کې مشوره واخلي
ځینې کورسونه هم شته د اکاسۍ د برخې او پوهنتونونو کې هم د پوټو ژورنالیزم تر عنوان لاندې یو چپټرونه په خاصتا ژورنالیزم پوهنځی کې تدریسېږي خو د پوټو ژورنالیزم کار زه فکر نه کوم چې په چپټر او په کتاب پورې تړلی وي ځکه چې موږ داسې ډېر ملګري شته چې مثلا هغه کې به ماسټري کړې وي ژورنالیزم کې به یې ماسټري کړې وي پوټو ژورنالیزم کې به یې ډېر چپټرونه او مقالې لوستې وي خو چې عملي کار یې نه وي کړی فکر نه کوم چې دی داسې ښه زاویه پیدا کړي نو تر ټولو ښه لاره همدا ده چې ډېر عکسونه واخیستلی شي ډېره ویډیو وکړی شي نو په دې شکل سره د زاویې د پیدا کولو مهارت په یو انسان کې او په یو فوټوګرافر کې ښه کېږي چپټر فکر کوم ډېر دغه لاره نه ده ښه لاره نه ده
دا کاسي په مرسته څه فکر کوي چې په افغانستان کې د پیوستون پر اوستلو کې څومره مثبته استفاده کېدلی شي چې مثلا یو څوک د نورستان بامیان یا هم بلخ یو شایسته تصویر په بدخشان یا په فراه یا په نیمروز ولایت کې وګوري په دې برخه کې ستاسو نظر څه دی
اکاسي واقعا په افغانستان کې د افغانستان د قومونو او د افغانستان د مختلفو نظرونو او باورونو د خلکو ترمنځ یو پیوستون راوستی شي ما د عراق خلکو عکسونه واخیستل ویډیوګانې مې وکړې چې په کامې کې شریخ خوړله یا مثلا پښتانه ول چې بند امیر کې په کښتیو کې ګرځېدل چکر یې وهلې دا د پیوستون دپاره ډېر ښه دغه دی موږ یو څو ورځې مخکې دغه ته تللي وو نورستان ته نورستان ته یو کس راغلی وو یو څو کسان البته راغلي وو ملګري وو له بلخ ولایت څخه راغلي وو همداسې ځاځي او یوته له مختلفو سیمو څخه راځي موږ د هغوی تصویرونه اخلو د هغوی ویډیوګانې کوو او دا خپرو او په دې شکل سره دا نور خلک هم دې ته تشویقوو دې ته هڅوو چې او په دې پوهوو چې افغانستان کې د قوم او د نژاد او د عقایدو د مختلفو باورونو ترمنځ کوم تضاد وجود نه لري او که کوم تعصب دی کوم تعصب بیلل کېږي په رسنیو کې نو دا د هغه خلکو د لخوا دي چې هغوی مثلا غواړي په همدې شکل خپل هغه ټیکهداري او دوکانداري ته لمن ووهي او دغه خپل تجارت دوامداره وساتي نو د خلکو ترمنځ په خاص ډول د عامو خلکو ترمنځ کوم تعصب وجود نه لري که یې لرلی مثلا د بلخ خلک په پکتیا کې څه کوو خو نه به ورته د هرات خلکو به په کامې کې څه کول یا د هلمند دوکاندار خلکو به په بامیانو کې څه کول نو دا خبره دا ده چې تعصب یو د یو څو کسانو د خوا دی چې هغوی غواړي په همدې تعصباتو او په همدې په حساب قومي ټیکهداریو باندې د خپل سوداګري جاري وساتي او استفاده ورنه وکړي او خپل بقا لپاره دا کارونه کوي خاص ډول د خلکو ترمنځ کوم تعصب وجود نه لري او دا موږ په خپلو دغه کې ښیو په ویډیوګانو په عکسونو سره دا ښیو خلکو
تاسو مخکې د حساسیت موضوع ته اشاره وکړه د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د خلکو چلندونه د فکر بڼه او روایتونه فرق لري په دې خاطر چې یو ناکاس د دغسې وضعیت سره مخامخ نه سي یوې سیمې ته تر تګ مخکې باید کوم ټکي په پام کې وساتي او څه وکړي
تر ټولو ښه لاره چاره دا ده چې د هماغې سیمې له یو داسې کاس سره چې لږ موضوعاتو پوهوي د خپلې سیمې په اساسیتونو پوهوي په فرهنګونو او په دې مسایلو پوهوي ورسره اړیکه ونیول شي په خاص ډول د سیمې داسې یو مشرانو سره اړیکه ونیول شي مخکې له مخکې ورسره خبرې وشي چې هغه کوم حساسیتونه چې په هغه سیمه کې موجود دي د هغه نس یو اکاس چې ځان آگاه کړي بیا په اسانۍ سره کولی شي چې خپل کار ته هغه سیمه کې ادامه ورکړي. که چیرې مثلا په ناآگاهۍ کې وي ممکن دی فکر وکړي چې دا شی حساسیت نه لري او خلک غلط برخورد وکړي زشت چلند وکړي نو یو یو تشنج چې رامنځته کېږي. نو ښه لاره یې دا ده چې مخکې له مخکې د هغه سیمې د فرهنګونو دغه په نظر کې ونیول شي. او د دې تر څنګ سالی صاحب یو خبره دا ده چې لږ څه ډېر د هغه فرهنګونو او حساسیتونو ته یو اکاس باید تسلیم هم وشي، باید لږ څه پیسه باجورت اوسیږي، په عامه خبره سپین سترګې اوسیږي، ځکه چې که چیرې موږ تاسو هر څه ته یو دلیل موجود دی چې دی زی عکس مه اخله ځکه چې دا خبره ده، دی زی عکس مه اخله ځکه چې دا خبره ده، خو چې دا دومره محدودیتونه در باندې جوړ شي بیا ته ښه عکس نه شي اخیستلی. خو اکاس باید داسې یو مهارت پیدا کړي چې هم هغه عکس واخلي یا هم هغه دماغ ځین ویډیو واخلي او هم دته کوم مشکل پیښ نه شي. نو دا د یو اکاس دروني مهارت دی چې دی باید کسب کړي. په دې اړه ښه لاره یې دا ده چې ډېر کار وکړي، ډېره تجربه به ترلاسه کړي او هغومره به کار اسانه شي.
ډېره مننه کور ودان ستاسو د وخت چې په ازادي میلمه پروګرام کې مور سره برخه واخیسته. د افغانستان ځوان اکاس او فوټو ژورنالیست راشد نور و چې د ازادي میلمه پروګرام کې زموږ پوښتنې ځواب ولی.
فکر کرم بایاری پلی آ سرسری سرسری ما دخلم قبل ما کا یاری ما دخلم قبل فکر کرم تو یاری مپلی آ سرسری ما دخلم قبل ما یا وری ما زخلم الا ما زخلم قبر ما کا یا وری ما زخلم اے نازلی یہ شکایت کہنا غم مو کلام اے نازلی یہ شکایت کوئی کرا میں نازلی یہ شکایت نیکی مدعی ما زخلم جبر ما کا یا وری ما زخلم جبر فکر کرام تو یاری مپلیا سرسری 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 ما زخلم جبر ما کا یا وری ما زخلم جبر ما زخلم جبر ما کا یا وری ما زخلم کوئی نادانی کٹی اے نازلی یہ بھی وفائی کتی نازلی یا بی وفا منجو سوی چلٹی اے نلل تو زرگری نازخ دن جبر ما کیا بری نازخ دن جبر ما فکر کرام تو یاری مپلیا سرسری ما زخم جبر ما کیا بری ما زخم جبر ما کیا بری ما زخم
We'll be right back. ಸಿರಿ ಗ್ರೀವಾನ್ ಸಣಿ ಸಣ್ಣ ಹಯ ಹುಕ್ಕಳ ಮಸ್ತಿ ಸಿರಿ ಗ್ರೀವಾನ್.